له تاسو نه قدر منوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلاست به هم ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. د دې خبرونه په خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د امنیت شورا وایي د افغانستان او چین په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو سرتیري یوازې ګزمه کوي او د چین د پوځي حضور خبره نشته. لاندې خبري برخې وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو. په ازادۍ مجلې 19 پروګرام کې پر نورو مطالبو سربیره اوري چې د ماشومانو څخه باندې درې زره کیسې د یوې ملي سیالۍ په ترڅ کې راټولې شوې دي او چاپېږي.
پنځوس عنوانه د لیکوالو د خوا چې د ماشوم لیکوالۍ دپاره تجربه لري د هغوی د خوا لیکل شوي دي. دیرش عنوانه نور د ماشومانو او د ښوونځیو د ښوونکو لخوا تقریبا په ټوله کې. 3200 کیسې د یو ملي سیارۍ د لارې چې مونږ یې په لاره اچولې وه سره راټول شوي وو.
ازادي راډیوي مجله قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې ساعت خبري سرویس واورئ. لمړی د خبرونو سرلیکونه. د ملي اردو یو جګپوړی مقام وایي طالبانو او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پلان درلود چې کندهار او شاوخوا ولایتونه یې ونیسي. روسیه ژمنه کړې چې د افغانستان تاجکستان د ګډ سرحد د امنیت په ټینګښت کې له تاجکستان سره مرسته وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا سنا د سوداګرۍ وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومان ولبر راس پرون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د 215م اتل قول اردو قومندان تورن جنرال داود شاه وفادار وایي طالبانو او د دولت نورو وسلوالو مخالفینو په روان کال کې پلان درلود چې کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونه ونیسي. تورن جنرال وفادار د څرګندونې پرون په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د ورځې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې وکړې.
په یوولس میاشتو کې د وطن دښمنان 2500 نفره د وطن دښمنان موږ د جنگ د صحنې نه ایستلي دي او له پاینې څخه مو وړي دي. 2800 ډول ډول ماینونه خونسا کاشت او له پاینې څخه تللي دي.
د 215م اتل قول اردو قومندان وایي افغان ځواکونو د ناټو له ملاتړ پرته په یوازې ځان د هیواد له جنوبي ولایتونو دفاع کړې ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې پر شا تمبولې دي. د هلمند او اروزګان په ګډون د جنوب یو شمیر ولایتونه په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو او خونړیو جګړو ډګر و. افغان امنیتي ارګانونه او نړیوال متحدان وایي د هیواد ملي دفاعي امنیتي ځواکونو په مشرتابه او لیکو کې راغلي اصلاحات او بدلونونه ګټور تمام شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د دې بدلونونو د کچې او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در ستوي قومندانای بزرگ، قومندان نیوا، قومندان کول اردو، اینا هم تغییرات بسیار زیات وارد شوه. قومندانای جدید مقرر شوه بسیار زیات، خصوصا قومندانای کنډکټ تبدیل شوه. یعنی اینا همیشه د تغییر هستن.
همدارس د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولایتونو او ولسوالیو د امنیت قومندانانو په ګډون لسګونه لوړ رتبه افسران بدل یا لری کړی دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دا بدلونونه ګټور بللی او هیله څرګند کړي چې دا بهیر به د افغان ځواکونو سوق او اداره غختل کړي او نیمګړتیاوي به له منځه یوسي. روسیه ژمنه کړې ده چې د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د امنیت او څارنې په چاره کې به له دوشنبه سره همکاري کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وویل تاجک حکومت کولای شي له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت د ټینګولو د عملیاتو لپاره په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اډې ګټه واخلي. روسیه له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې ښایي د تاجکستان له سرحد څخه روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. افغان حکومت لخپل لوري ویلي د شمالي پولو د امنیت او څارنې لپاره له تاجکستان سره د پولې دواړو غاړو ته په یو وخت کې پر ګډو غزمو موافقه لري. په فلیپین کې وسلوالو د یو برمته شوي جرمني وګړي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې ده. یورګن کانټر په 13 نومبر میاشت کې په ماليزیا کې لخپلې کشتۍ څخه تختول شوی او يرغمل شوی او وسلوالو دغه جرمني تبه د خوشی کېدو په بدل کې شپږ لک ډالر غوښتل او تیر یک شنبه ورته مهلت ټاکلی و. په فلیپین کې د ابو سیاف په نوم وسلوالې ډلې د دې اویا کلن اروپایي وګړي د وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د فلیپین د ولسمشر یو سلاکار د وسلوالو لخوا د یورګن کانټر وژل یو بزدلانه عمل بللی. د جرمني حکومت وایي د خپرې شوې ویډیو د کاروالي په اړه تحقیقات کوي. جرمنی، متحد ایالات او د فلیپین حکومت د ابو سیاف وسلواله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا سنا د سوداګرۍ وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومان ولبر راس پرون تایید کړ. که څه هم له روسي واکمنو سره د راس د احتمالي اړیکو په اړه پوښتنې شته، خو نوموړی په سنا کې د دواو یا موافقو او وویشتو مخالفو رایو په ګټلو سره تایید شو. راس امریکایی میلیاردر دی چې د ستونزمنو بزنسونو په منلو کې تخصص لري. د سنا دیموکراتو غړو هغه مهال چې راس په 2014 کال کې د قبرس بانک مرستیال مشر و، له روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه شک څرګند کړ. په دې بانک کې چې په 2014 کال کې د اروپایي هیوادونو او د پیسو د نړیوال صندوق IMF په مالي مرسته له دیوالیه کېدو څخه وژغورل شو، ډېرې ونډې د ویکتور ویکسلبرګ په نوم د حکومت د پلوي روسی پانګوال دی. دیموکرات سناتورانو له راس څخه پوښتلي دي چې آیا په رښتیا سره د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روسی چارواکو او ایجنټانو سره تماسونه درلودل کنه، خو د راس د تایید په غونډه کې دا پوښتنې رابرسیره نه شوې او د مخکې له دې هم د پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په سنا کې په ډیرو رایو د نوموړي تایید ښیي چې دیموکراتان هم د ده له غوراوي سره مخالف نه وو. د قرغزستان په مرکز بشکک کې پرون یوې محکمې د حکومت مخالف سیاستوال او د اتامیکن یا د پلار وطن ګوند مشر عمر بیک تقیبایف په 2 میاشتې بند محکوم کړ. د راپورونو له مخې تقیبایف په درغلۍ او اداري فساد تورن شوی دی او قرغز چارواکي وایي پر نوموړي د لګېدلو تورونو پلټنه به دوام وکړي. د قرغزستان د حکومت دا مخالف سیاستوال تیره یکشنبه کله چې له ویانا څخه قرغزستان ته ستنېده د بشکک په هوایي ډګر کې ونیول شو. او رسای خبر، ارمنستان او اروپای ټولنې په خپلو کې د سیاسي اړیکو د پراخوالي لپاره پر یو نوی تړون موافقه کړې. درې کاله مخکې ارمنستان له اروپای ټولنې سره تر دې پراخ سیاسي او سوداګریز تړون رد کړی و او د روسیې په مشرۍ په ایرویشین اقتصادي ټولنه کې غړیتوب غوره کړ. د دواړو خواوو ترمنځ دا موافقه چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت کې لاسلیک شي بروکسل ته د ارمنستان د ولسمشر په پرونی سفر کې شوې ده. د ارمنستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د نوي سیاسي او اقتصادي تړون په اړه خبرې اترې په 2015 کال کې پیل شوې وې. د ارمنستان سیال آذربایجان بیا په روانه فبروري میاشت کې له اروپایي ټولنې سره د سیاسي موافقې په اړه خبرې پیل کړې. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نور خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه نور راپورونه او مطالب د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د راپور واوري. د افغانستان د امنیت شورا وایي د ناټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت پرته بل هیڅ هیواد په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. امنیت شورا دا خبره د هغو راپورونو په ځواب کې کړې چې وایي د چین پوځي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې پوځي فعالیت کوي. د افغانستان د امنیت شورا وایي له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدي سیمو کې پر ګډو ګزمو موافقه شوې، نه دا چې دا هیوادونه به د افغانستان په خاوره کې پوځي حضور لري. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د امنیت د شورا ویان تواب غرزنګ وی چین او یا بل هر گاونډي او د سیمه هیواد په افغانستان کې د پوځي فعالیت اجازه نه لري. خاغلی غرزنګ تیر ورس ازادي رادیو ته ویل افغانستان له چین او تاجکستان سره یوازې په سرحدونو کې د تروریستي ګواښونو او مخدره موادو د قاچاغ د مخنیوي په هدف د ګډو غزمو موافقه لري.
د دې هدف یوازې او یوازې د ټولي په اوګټو کې د ترهګرۍ د ګواښونو د چپلو د ترهګرۍ د ګواښونو د تشخیص ترڅنګ د مخدرات توکو د قاچاقو مسایلو او په هغه پسې د مربوطو کیسونو او فعالیتونو څارل هم دي.
تر دې مخکې پوټونو کې ویل شوي وو چې چینایي ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت او ګزمې کوي. د افغانستان د امنیت شورا وی افغانستان د ناتو د غوس ملاتړ د ماموریت تر نامه لاندې له دغه تړون سره د افغانستان په خوره کې د ګډو پوځي فعالیتونو قرارداد لري. د افغانستان د دفاع وزارت هم تر دې وړاندې درات کړی د چګواکي چینایي ځواکونه د افغانستان په خوره کې دننه پوځي فعالیت لري. د چین د دفاع وزارت هم د دې موضوع سپیناوی کړی دی او تیره اونۍ وویل چې چینایي ځواکونه له افغانستان سره پر پوله خو په خپل قلمرو کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي په هدف پوځي ګزمې کوي. افغانستان او چین د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ په لرې پرته غرنۍ سیمه کې شاوخوا شپږ اویا کیلومتره ګډه پوله لري. چین اندېښنه لري چې هسې نه د افغانستان ناامني او د وسلوالو فعالیت د چین شینجن ولایت ته چې د اویغور وسلوالو د فعالیت مرکز بلل کیږي وغځیږي. افغانستان او چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر خاوره د هر ډول پوځي فعالیتونو رپورټونه ردوي خو کابل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین ونډه او همکاري د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمه او ګټوره ګڼي.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لخ پرولو مخکې سلام محمد صالح تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرشوي مطالبه مخکتنه کړې.
له امریکا خبریدونکو ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل یو وروستۍ غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې د افغانستان په اړه د ټرمپ یو نوې تعهد. د ورسپانې په حواله د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پر دې مسله غور کوي چې آیا د افغانستان جګړې ته نورې منابع او اضافي ځواکونه ځانګړي کړي کنه. دا مسله د ټرمپ هغه ژمنه چې دولت جوړونه به پای ته رسوي د بل تعهد په وړاندې دروي. دا بل تعهد په جګړه کې د ټرورستانو ځپل دي چې د ورسپانې په حواله کومه څرګنده ستراتیژي ورته نسته. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په افغانستان کې د امریکا په رهبرۍ د جنگ له 15 کلونو وروسته هم دا مبارزه له کړکیچن حالت سره مخامخ ده. افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي. افغان حکومت له امریکا او د ناتو له متحدانو غواړي څو د هغو وسلولو طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې ورسره همکاري وکړي چې د پاکستان، ایران او روسیې په مرسته توانېدلې ځینې سیمې ونیسي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس سپینې ماڼۍ ته د افغانستان د جګړې په اړه یوې رسمي سلا مشورې ورکولو ته ځان تیاروي، په واشنگتن کې دا بحثونه تاود سوي چې آیا امریکا لا هم له کابل سره خپلو نورو مالي مرستو ته ادامه ورکړي کنه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې پیسې ضایع سوي هم دي. بلې امریکایي ورسپانې یو ایس ای ټوډی هم په خپله تازه غنې کې د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکو پلانونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله د افغانستان جګړه ښه روانه نه ده. د جګړې تر ټولو ښه حالت دا وي چې له درېدلې حالت سره مخامخ وي او تر ټولو بد حالت یې دا دی چې د امریکا په تاریخ کې یوه تر ټولو اوږدو جګړو ګڼل کیږي چې لا یې پای نه دی موندلی. د ورسپانې په باور دغه مسله د دې سبب سوې چې دا جګړه د دشمن یعنی وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو په ګټه تمامه سي. د یو ایس ای ټوډی ورسپانې په باور افغان ځواکونه تر بل هر وخت په شدیده توګه جګړه کوي چې د ورځې لږ تر لږه شل افغان سرتیري یا پولیس وژل کیږي. د لیکنې په حواله افغان حکومت هم دا توان نه لري چې د وژل سویو یا هم ټپي سویو افغان پوځیانو پر ځای نور کسان جلب او جذب کړي. دا هغه مسأله ده چې دفاع وزارت یې ردوي. لیکنه د مثال په ډول د یوې افغانې مور یادونه کوي چې تیره میاشتې په کابل کې درې اولادونه چې درې وړه پولیس وه په یوه حمله کې ووژل سول. یو ایس ای ټوډی ورسپانه زیاتوي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د افغان حکومت د حاکمیت ساحه راتنګیږي. ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا لخوا دومره پیسې ولګول سوې چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې د اروپا د بیا رغونې لپاره لګولې وې خو بیا هم افغانستان پر ځان بسیا نه دی. یو ایس ای ټوډی ورسپانې زیاتوي یو مهم کار ترسره سوی هغه دا چې د امریکا متحده ایالات توانېدلې په خپله خاوره کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته د نورو حملو مخه ونیسي. ورسپانې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې روانه میاشتې امریکایي سناتورانو ته ویلي موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ هیواد خوندي کړی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر عبدالوارث پریمن سره زموږ د همکار همایون واد مرکه اوري.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده.
د البیرونی پانتون استاد فهیم بهیر د هندوکش وږمې کتاب په اړه راته غږیږي.
په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد حدیث پردیس راوروي.
د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د جلویګا هنر په نوم د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون په ملي ګالری کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د جلویګا هنر ټولنې د 15 تنو زده کوونکو اویا اثر ننداری ته وړاندې شوي وو. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین پوهنوال محمد رسول باوري د نقاشۍ او رسامي هنر د ودې په خاطر د دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور وبلل او زیاته یې کړه چې نقاشۍ او رسامي هغه منابع ګڼلی شوي چې تاریخ راته مستند ولی شي. پوهنوال باوري د انځورګرۍ او رسامي د څانګې له هنرمندانو غوښتل چې په خپلو اثارو کې ملي یووالی، پیوستون او ملي ګټو ته ډیر پام وکړي. د ماشوم ادبیاتو یو 16 عنوانه کتابونه چاپ شول. د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو او شعرونو دا کتابونه د 2 میلیون یورو په لګښت د افغانستان له ماشومانو سره د ملاتړ نړیوال سازمان لخوا چاپ شوي دي چې 80 عنوانه یې په پښتو او 80 نورې په دري ژبه لیکل شوي دي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د غونډې برخوالو د ماشومانو لپاره د کتابونو په دومره شمیر کې چاپ ګټور اقدام وباله او له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو د ودې په خاطر ورته هڅې وکړي او په راتلونکي کې د ماشوم د ادبیاتو یو مرکز جوړ کړي. په دې اړه په خبرونه کې مرکه هم اوریدلای شي. د اطلاعات او کلتور وزارت په عربستان کې د افغانستان له سفارت سره د فرهنګي نندارتون په جوړولو کې مرسته کوي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت غواړي چې د افغانستان د بیلابیلو فرهنګي او تاریخي ساحو او میراثونو د معرفي کولو په خاطر په عربستان کې نندارتون جوړ کړي. ټاکل شوی دا راتلونکي اونۍ دا نندارتون د افغانستان د سفارت لخوا په سعودي عربستان کې جوړ شي. په دې نندارتون کې به افغاني جامې د افغانستان د ښکلو او سیاحتي سیمو عکسونه، د محلي موسیقي آلې او ځینې نور فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې شي.
په خوست ولایت کې د کتابونو له مطالعې سره د دلچسپۍ له وجې د کتابونو پیر او پلور ډیر شوی دی. د خوست ځوانان وایي چې نن سبا ډیر کتابونه پښتو ته ژباړل شوي دي او کتاب پلورونکي هم هڅه کوي چې هر ډول کتابونه کتاب پلورنځیو ته راوړي. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډیر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ولیمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما زوک برابر وی. زه په کور کې یو ډیر غنی کتابتون لرم چې زما ماشومان د کلی زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تنځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډیر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډیر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډیرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کیږي او ژباړل کیږي.
بل ورځ په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي ترڅو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانان د وی میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. له دې کاره مو موخه لری پرتو ولسوالۍ او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډېره شوي او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بلې زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده، مونږ هم په دې مجبوروي چې مونږ هغه کتابونه چې دوی مینهوالې دي مونږ هغه پیدا کړو، دوی دپاره د مطالعې دپاره کتابتون کې ځای په ځای کړو. علت یې هم دا ده چې دلته علم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دیوی چې په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ودانۍ او په شیخ زاید پوهنتون کې یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنګه په ځینو نورو علمي، ټولنیزو او ښوونیزو بنسټونو کې هم واړه کتابتونونه شته چې د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي.
په افغانستان کې د ناامنو سیمو تاریخي اثار د تخریب له خطر سره مخ دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې په اروزګان کې شاوخوا 2 تاریخي اثار موجود و چې اوس یې یو شمېر نړېدلی دي. نوراله اوروزګان از مغام کار شریف الله شرافت را کوي.
د اوروزګان سیمیز چارواکي وای هغه تاریخي اثر په کندوالو بدل سوی چې کلن وړاندې به خلک لیدو ترتله. د اوروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی ازادي رادیو ته ویل چې د اوروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثر او بستاني صحیح شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو 3 کې یو شمېر له منځه تللي او ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. نوموړي وایي له تیرو 6 میاشتو راهیسې کله چې د اطلاعات او کلتور د سرپرست رئیس په توګه دنده پیل کړې، د تاریخي اثارو د له منځه تلو ستونزې په وار وار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت پورې رسولي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی عبدالی زیاته کړه
څونه څېړنې چې د اطلاعاتو کلتور کارمندانو کړي دي، پیش قدیمه خلکو 2, 3, 4, 5 کاله مخکې دلته د خلکو جوړ کړي دي، د دې څخه استفاده کول. دولت توجه متاسفانه چې دغه 14-15 کاله حکومت کې او مرکزی حکومت او ولایتي د اطلاعاتو کلتور ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
په ټولو کې افغانستان د تاریخي اثارو له اړخه بډایه بلل کېږي، خو د وروستي جنګونو له امله زیات شمېر له هېواده بهر تللي او یا هم په کور دننه کې ویجاړ شوي. خو اوروزګان هم د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دي چې د تاریخي اثارو له پلوه د معلوماتو له مخې غني دي. لدی سره په اوروزګان ولایت کې یو شمیر لیکوالان او شاعران هم دغلته د تاریخي اثارو پر رغولو ټینګار کوي. لیکوال او شاعر تاوله افغان تاریخي اثار د یو سیمې لپاره مهم بولي او وایي که چیرې دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو موږ به هغه تیر یادونه له لاسه ورکړو.
اوروزګان ولایت کې موږ ډېر داسې ځایونه لرو لکه پچوره ولسوالۍ کې تور چینه، همدغه سره د حبی بابا زیارت او ملا دربار زیارت،
په ورته وخت کې د اوروزګان د والي ویاندوس محمد نایب هم دا مني چې په اوروزګان ولایت کې تاریخي اثار له منځه تللي، خو وایي چې دا اثار زیات د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال له منځه تللي او په خبره چې یادې سیمې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي وایي چې په راتلونکي کې پلان نیسي تر څو هغه تاریخي اثار چې جوړېدو ته ضرورت لري ویرغوي. ښاغلی نایب زیاته کړه
په متاسفانه په اوروزګان کې لکه څنګه چې نورو ولایتو توجه کیږي، یاد ده چې مرکزی حکومت چندانې توجه دلته نه کوي. خو موږ د مرکزی حکومت سره هم په دغه برخه کې په تماس کې یو او هر زمان چې دغه سیمو چیرې چې موږ تاریخي آبادات لرو امنیت خوندي شو، هممهاله به موږ د دې د ساتنې لپاره لاس په کار کیږو.
د یادونې وړ ده چې په اوروزګان کې د هغه تاریخي توکو د راټولولو لپاره هم ځای شتون نه لري چې په دغه ولایت کې له خلکو سره شتون لري.
شکولی پیزا کی خوان گلجی دروازکان کور دز مرو کور لور تاریخ گلجی دروازکان
په خبرونو کې مو اوریدل چې په دې ورستو کې د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمان کابو 1 وانه کتابونه ماشومانو ته چاپ کړی دي. زموږ همکار همایون واد په افغانستان کې د دې سازمان د ښوونې او روزنې له سلاکار بهیر ویاړ سره مرکه کړې ده او په پایل کې پوښتله چې دا کتابونه د کوم معیار لمخې غوره شوی وو.
کوم کتابونه چې د دې پروژې نه چاپ شوي دي د یو ډیزاین لمخې، د یو مشخص ډیزاین لمخې، د دې 500 عنوانه د لیکوالو د خواینه د مسلکي لیکوالو د خوا چې د ماشوم لیکوالۍ د پاره تجربه لري د خوې د خوا لیکل شوي دي. د دې 150 عنوانه نور د ماشومانو او د ښوونځیو د ښوونکو له خوا لیکل شوي دي. تقریبا په ټوله کې 3200 کیسه د ملي سیاره د لارې چې مونږه بلاره چولې و دغه لارې سره راټول شوی و یو تخصصي د ارزونې کمیټې لخوا چې په هغه کې د پهنی وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد لیکوالانو ګډون درلود و کسیز د ارزونې کمیټې لخوا دغه درې زرونه زیات کیسه وارزول شول او د دې په پای کې دغه اتیا عنوانه په دری کې او اتیا عنوانه په پښتو کې غوره شوې دي.
دغه کتابونه څه ډول چاپ شول که دغه پروسه مر تشریح کړئ؟
دا کتابونه ټول اول خو یو مطلق اکثریت د افغان لیکوالو د خوا لیکل شوی دي، بیا د دې ټول دغه انزورګری په افغانستان کې دننه شوی ده د تخصصي انزورګرانو د خوا او د دې چاپ ټول په افغانستان کې شوی دی. دا کتابونه په څلورو کټګوریو چې د عمر لمخې ویشل شوی دي، یعنی د څلور کلونو تر دولس کلونو ماشومانو لپاره په څلورو کټګوریو کې چاپ شوی. نږدې نیم میلیون د دې کتابونو چاپ شوی دي په یولس ولایتونو کې په وړیا توګه په ماشومانو باندې ویشل کیږي.
دغه کیسه چې چاپ شوی دي تمرکز مو پر څه ډیر کړی دی چې ماشومان له دغه کیسو خوند واخلي؟ کنه دې ته مو ډیر پام کړی چې دغه کیسه ماشومان ته باید یو څه ورزده کړي، یعنی پیغامونه ولري.
هر هغه ټوټه چې ماشوم یې لولي هم یو څه ترې زده کړي او هم ترې خوند واخلي. په ټوله کې تمرکز د دې پروژې په دې و چې ماشومان ته مونږ یو نوې هیله مندي ورکو. ماشوم چې دا کیسې لولي د تاوتریخوالي نه لري وي، ماشوم د دوستۍ په اړه، د مینې په اړه، د مشرانو د احترام په اړه، په کورنۍ کې د سوله ییز ژوند په اړه، د چاپیریال په ساتنې، په دې ډول موضوعاتو ډیر سره بوخت وي او د داسې کیسو نه خوند واخلي. هم یعنی په یو نحو یو مثبت پیغام پکې دی او هم ماشوم به ترې خوند واخلي. او په ډېر په زړه پورې بڼه چاپ شوې ده، تاسو کتلی د دې دا انځورګري، د دې دا رنګونه، دا ټول په داسې یوه بڼه جوړه شوې ده چې ماشوم هم ترې خوند واخلي او هم یو مثبت پیغام پکې وي.
تاسو ته به ډېرې کیسې راغلي وي، خو د دې کیسو له منځه مو یوازې اتیا کتابونه چاپ کړي دي. هغه کیسې مو چې انتخاب نه کړي، کومې نیمګړتیا پکې وي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې مې یو مثال ورکو، د یو مطرح افغان لیکوال کیسه داسې وه چې په هغه کې د جنګ پیغام و، یعنی کیسه پای داسې وه چې ماشوم ته هیڅ پیغام نه درلود سربیره د درد او د غم و رنج نه. نو که څه هم هغه ډېر لوی لیکوال و او ډېر لانجې په دې وکړلې، ولې زموږ د ارزونې کمیټې نه دغه کیسه پاس نه شوه. د کیسو هغه اصلي معیار همدا و چې ماشوم ته هیله ورکړي او یو مثبت شی پکې پروت وي، نه دا چې د تاوتریخوالي بحث پکې وي او یا هم ماشوم ته یو غلط پیغام ورکړي.
له دې وروسته به هم نور کتابونه چاپ کړي کنه؟ همدغه اتیا کتابونه دا به وروسته ځل د چاپ وي.
ټولنې کې تمه ډېره زیاته ده دې کتابونو ته، د خلکو ډېر زیات توقعات دي، مونږ ته هر ورځ داسې رسیږي. نو ځکه تر ټولو زیاته هڅه مو همدا چې هر څومره نورې پیسې په دې اړوند پیدا کوو نو هغه به د کتابونو په چاپ او توزیع ته ځانګړي کوو.
د دې کتابونو د ویش ډول څنګه دی؟ تاسې ویشئ کنه کتابتونونو ته ورکوئ چې هلته خلک ولولي یا ښوونځیو ته؟
مونږ دا کتابونه په شپږ زرو موقعیتونو کې چې په هغه کې ښوونځي، کتابتونونه، محلي تعلیمات و مراکز، وړکتونونه یا د مکتب څخه د مخکې زده کړې مراکز، دا ټول شاملېږي. دوی ته په وړیا توګه ورکوو. د دې تر څنګ درې زرو کورنیو ته په وړیا توګه دا کتابونه ورکوو. هر یو سره مونږ به یو تفاهمنامه امضا کوو او دغه له مخې به دوی دې ته اړ کیږي چې دا کتابونه یو عام شتمنی ومني او خلکو ته په وړیا توګه ورکړي چې هغوی ولولي. خو د یو مشخص پروګرام له مخې، یعنی دوی رجستر شیټ لري، هر کتاب چې هر ماشوم اخلي هغه دغه نوم به ثبت کیږي، هغه به بیرته راوړي دوی ته سپاري بل ماشوم ته ورکړي. یعنی دا یو عام شتمنی به وي.
دا کتابونه چې ویشل کیږي لکه څنګه مو چې مخکې مو اوریدل چې یوازې په هغو سیمو کې توزیع کیږي چې ستاسو ادارې هلته دي، په ډیرو ولایتونو کې یا په ډیرو ځایونو کې ستاسو ادارې نشته دي او هلته د دې کتابونو ضرورت دی، آیا دغه کتابونه به هلته ورسوي کنه؟
ځینې نور مؤسسات خوشبختانه په دې اړه مونږ سره په تماس کې دي او زمونږ یعنی مشترکه هڅه ده چې وکولای شو دا کتابونه هغو سیمو ته ورسوي چې زمونږ دفترونه نشته دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
کله ناکله په کیسو کې هغه کرکټرونه چې د خواخوږۍ، مرستې او لورې بار په اوږه اخلي د لیکوالو لخوا تکرار او لاس په لاس کیږي. په دې نقل کې چې اوس یې اوري، د دې نقل دا کرکټر بیخي متفاوت دی. کېدای شي ځوان لیکوال پر داسې ځینو تجربو هم تب وازمایي. وږ به شو وږمې جبار خیل ته.
د سپوږمۍ را کوزیدو پیښه. په تیرو هیرو زمانو کې چې سپوږمۍ په آسمان کې نڅېدله، لاندې یې ځمکې ته وکتل او په ننداره یې بوخته شوه. سپوږمۍ تاندو ونو، ویړو کروندو، کورو، زنگلونو او روانو سیندونو تا پخوند خوند و کتل او زمکی تا دو کزیدو عرضوی پزرکی غزوانی وکڑی. او ریزی را و بللی او ورطای و بیل او ریزو لما سر دزمکی پسفر کم رست وکڑی. او ریزی دسپوگ میدی خبری حیرانی دریانی کڑی. زکه دوی تا مناسبه نکاری ده چه سپوگ می خوری نڑی تا کزشی. قوچه رنگه چه سپوگ می دیر ور بندی گرانه و او ده غید خوشال ساتلو لپاره هر خدمت تا تیاری وی نو غیده یه ببیل بسترکو. سپوگ می ببیل زغوارم ده خوری دنیا پا روانو سندونو که ولان با. زغوارم ده بنیاد امانو ده وطن پا پتو او باغونو که د سابو او میبو مزه وڅکم. زه د سمکی په مخ د ګرځېدو ارزو منه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډیر ورباندې ګران وو د هغې د سفر بندوبست وکړ. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای باندې کېناسته او د سمکی په خوا راوښویده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدل سمدستي یې څیرې بدلې کړې. دوی خلین جونی ورنه جوړی شوی. دوی د زمکی سیل شروع کرد او چې هر څه ته رسیدل په خاورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول آسمان وپوښه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نشي. آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو کلونجونو په څیره کې د ځمکې په سیل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانې وې او د بوټو واښو ګلونو له نا اشنا عطرو او رنګارنګه شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې یې ګڼ ځنګل ولید صبر یې ونه شو، ورتاوې شوې. د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلف میوو او واښو مزه یې وڅکله او په ځنګله کې وړاندې لاړې. سیند ته ورسېدې، سیند ته ورکوزې شوې او پکې یې ولامبل. چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وې چې دې ته یې هېڅ پام نه شول چې په وښو کې پوښ ښار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نری غاړه منګولې ښخې کړي. خو د نجلۍ شوې سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړۍ ګوزار یې هغه وواژه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګولو ژوندی راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم؟ بزګر چې خاک ساره سړی و جینکو ته یې وویل، ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، که بل څوک هم وای همداسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل، تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډیر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ سات ومانه. د هغه سره د هغه کور ته لاړې. چو کور ته ور ورسېدل د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیکې ورته کېښودل. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شول، تر وروستۍ ټوټې پورې یې ټول وخوړل. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځه چې د جنکو په بڼه وي د بزګر په خواره جونګړه کې څملاستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرامو اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموزېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلې بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربنو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربنو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کېښود او په خپل هوا کې پاتې شول. سپوږمۍ له ځانه سره وپتیله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې راوبللې. ورته یې وویل، نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه خامخا یو خاص باران وبروئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران بووري. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوی ناآشنا ونی لازم کې راو بوټېدلې. بوټو ته ورته دغه ونی په خوا هیچا نه وی لیدلې. ناآشنا ونی د ګڼ ځنګل غوندې را لوی شوې، رابه پرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روخانه زرغونی پاڼې وکړې، او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلې وي را وټوکېدل، او سرې روخانه میوې یې راوړې. ناآشنا ونې ژر ژر لویېدلې، او په لنډه موده کې یې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمن یې د ناآشنا ونو پاڼې، میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې یې خیشته کړل، او چې وی څکل هم خوند پکې و، هم د ډیرو ناروغیو درمل. د بزګر لور د دې ناآشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته، او د یربا نوم یې ورباندې کېښود. دې خلک د یربا ونې د ماجون له ګټو خبر کړل، او وی پوهول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدنه ستومانی باسي، او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکیږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي، او ځای یې له بنی آدم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو، ګلونو او میوې له فائدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه، او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ده هیره کړې.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم، او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړې، خو تر مرکه لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستې په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان د شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړې دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند، ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري، او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، د هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادی مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و. که نه، ځکه یې ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي دا دور خپل غوښتنې لري دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي
دا خبره شاید اوریدونکو ته خوند ورنه کی خو زه خلک په نظر کې نه نیسم زه ځان نظر کې نیسم
خو دا به یو چاته ورسیږي او څوک یې ولولي
خامخا اوس زه د داسې ټولنې یو برخه يم یو جز يم کنه فرضاً کزه د حالات قرباني شوم ډیر خلک د حالات قرباني شوي کزه د پښتو د رسمياتو د رواجونو نه کړیدل يم ډیر خلک دي چې همدغه سي کړیدل دي نو بیا به د ما आवाज او د ما شعر به همدغه خلکو ته هم خوند ورکي ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي خو که شاعران د ټولنې خلک خپل سترګې ونه بولي هغه وایي زه شاعر نه بولم
د دې جملې معنا خو یو څه داسې شو کنه چې شاعران چې دي نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي ځکه د ټولنې سترګې مزکه ورته وایي شاعران هغه شاین ویني چې نور خلک نه ویني فرضاً یو خبرې په ټولنه کې یو نیمګړتیاي په دود او دستور کې دې ته شاعر متوجي کیږي شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته او کچیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي د نورو خبرې بیا وکړي نو هغه خود رښتیا هم د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی
او یوه خبره دا ده شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي شاعرانه خبرې دي او دا هماغه تکرارېږي دوی ځینې داسې کلمات هم رامخته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي که نه یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي
بلې کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي مثلا کمپیوټر موبایل دا شیان او دا ډېر بریالی کیږي چې راواخلي مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي یعنی دا شعر چې دا شعر ده او دلته دا د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده د پرمختللي ټکنالوژۍ لفظونه دی خو توربان صاحب په کې توانېدل د شعر کې د بسم الله صاحب زیاتره بیتونه دي چې په غو کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړې دي یعنی دا په شاعر پورې اړه لري سره کوم کلمه چې وي هغه احساس ورواغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي
اوس کې یو غزل راته وای
زو زړه مطلب نشته زو زړه دا څو کاله مزل کوو زاو زړه دا څو کاله مزل کو هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړ کی دی چې ورک دی په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خانو په پیسو لیونی څه وکا خانو د پیسو لیونی څه وکا عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو دې لا شعور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د شل کاله زه خپل به شل کلان یم په دغو شلو کلونو کې چې د کوم عمر تیر شوی ده دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په غې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم د غزل بل بیت می کده شي دی بل کال خبروي یا دی بل میاشت خبروي یا کلند ویم دی بل حالت استازي توب کی کوم حالت کی چیز و ما مطلب دا ټول بیتونه چې دی ټول شیرونه چې دی دی خبرې کوم متفاوت دی ژوند هم متفاوت تا یعنی دی چا ژوند متفاوت تیریږي خ خاطرات خراب خاطره ټول په د موږ په لاشور کې زموږ په ذهن کې شته چې کله موږ شیر لیکو نو هغه ټول خبرې د شیر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شیان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د موږ حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه
حد نه لري هیواد صاحب که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی یو به شاعری نه کوله
مقصد می دا کنه البته د شعرونو خبره کومه چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادی تو به راو باسي د ناشنا تو خواته بوزي کنه یعنی دا سینه خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب دی ټولن یار انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کیږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سعود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې شعر د دوی په واسطه پیژندل کیږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوري که مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده هغه د احساس خبره وه د درد خبره وه هغه صداقت پکې و مطلب ریا نه و پکې
یعنې ضرور نه ده چې
په دې صنعتونو هېڅ ضرور نه ده بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي البته دا به زده کوي په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي زه دا خپله خبره واضح کوم فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې دا به یې طبیعي کاروي غیر طبیعي به یې نه کاروي فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې هغه پیغله خدایه ما ته راواده کې دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بېلې معناوې سره لري دغه ما په طبیعي توګه کارولی یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زه ورته ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي داسې بیا شعر خرابېږي
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي تشبیه وي
دا شعوري هڅه نه ده په کار لا شعوري ځکه بیا کیږي کنه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې ښه د خپل هنر پوخ کو لکه زه یو ژوندی مثال لرم لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي دی په لاشعوري توګه استعمالوي د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي د ده دی تل ته رسېدلی د دې خبر د دو خبرو یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي دی نه پسې ورځي
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریک مطالعه دومره ګټ نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شیر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې دده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان چې کیږي دغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته بل به هم ته او په بل پسې به بل ته څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته له تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل ته تکه خبر یو کئ گلاب نه خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځي یاره نن داسې فکر وکړه چې زره روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډیره مننه.
په دې وروستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د محصلانو د لنډو کیسو او ادبي طرحو یوه ټولګه چاپ کړې ده. د البیرونی پوهنتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې همې آثار د پوهنتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي. په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه کوم اثر چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی، زه د دې د لارښود استاد په توګه یم.
جالب نوم ورته غوره کړی، د هندوکش وږمې.
د دې نوم په اړه که په نظر وړاندې کړم، د هندوکش وږمې په د کاپیسا، پروان او پنشیر ځینې برخې یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادېږي، چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زموږ پوهنتون هلته موقعیت لري او هلته همدغه محصلین چې د کومه ټولګه چاپ کړې ده د دوی پوهنتوني زده کړې کوي. نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپیریال اړیکه بولي. او وږمې تاسو پوهیږئ چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال یو سلام یا پیغام دی او ځینه بل ځای ته لیږدوي. نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څه وو هغه راټول کړل، د خپل د تخیل په ملتیا یو موضوع ولیکله، موضوعګانې ولیکلې، هغه په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې دا به د هیواد ګوټ ګوټ سیمو ته رسیږي، د دوی فکر پیغام به رسیږي. په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وږمې ایښودل شوی دی.
کتاب چې ما وکوت په دې کې لنډې کیسې هم شته دي، ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرحې ورته ویلی سو. البته یو ځای مې یو شعر هم ولید، خو پهرحال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دویم ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې او شتویش کسان دي. په البیرونی پوهنتون کې هلته پښتو څنګه نوې جوړه شوې ده، زده کړیالان نوي دي، کار نوی دی، تر اوسه لکه د هیواد نورو پوهنتونونو د دوی پرمختګ نه دی کړی. ما غوښتل چې دوی یو خالص ادبیات رامنځته کړي، که دوی ته چیرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړې وای یا د څېړنیزو لیکنو، نو دوی
بیا د دې په ځای چې خپل هڅه کړی وای یا خپل ځواک په کار اچولای وای نو دوی بیا ټولونه ته مخه کوله چې هغه البته د افغانستان په شمیر پانتونونو کې تاسو وایئ چې تحقیق یا څېړنه یا یو شمیر معلوماتي تیوري لیکنه سخت ده حتی ډیری استادان ډیری لیکوالان هغه نشي لیکلی مګر د افغانستان په یو شمیر پانتونونو کې دا کار شوی دی چې هغه معلوماتي یا څېړنیز لیکنو ته مخه کوي د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچي پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې دې فقط د نور مواد راخلی راټولې او چاپي
البته دا خو یو شیوه د تحقیق ته په افغانستان کې دا معمول ده دا کې په دنیا کې دا شی معمول ده خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق پدې کې ده چې هغوی مطالب راټولې له نور آثارو نه استفاده کوي خپل نظر مر سره شریکي زموږ متاسفانه اکثره وخت مالې دلیل چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي روخانه نه یاتا پجنو کې به نه صرف هغه مطالب را ټول کړي د ستاسو د ابتکار د ما په خپل ډیر خوښو یو خدای دې چې مثلا اکثره وخت مالې دلیل چې دوی له پانځي نه فارغ هم سي خو متاسفانه بیا لیکل نسی کولای دغه له وسه چې دوی له لیکوالي سره بلد سي او د لیکوالۍ له تخنیکونو باریکیو سره دا ډیره ښه ده څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم کوم بل پانتون کې داسې کار شوی
تقریبا د کونړ پانتون یا په پخوا د ښاغلي یون صاحب پلارخونه باندې هم داسې اثر د کابل په پانتون کې لیکل شوی لکه مخکې چې ما ویل چې هغه تاسو په هم په پر اندرنا واچول چې زیاتره تحقیقي دي مثلا د کونړ پانتون زکړلانو کتاب چاپ کړی دی په هغه کې د کلاسیک دورې پیژندل یا د کلاسیک دورې څېړنه کړی ده فقط زکرالان دګې د لیدي امغه معلومات د نور نه راخسته دي نه د چړنې په میار پیږي نه په غوصول نه په غلارو چارو دی بلد دي مګر کتاب چاپ شوې ده
په افغانستان کې ځینې نور داسې برخې هم ستدي چې غوتم باید کار وسی د فولکلور ډيري برخې داسې دي چې موږ نه دي معرفي شوی په تیرو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي البته د لنډو په برخه کې سوي دي د کاکړیو په برخه کې د متلونو او ډېر کم به د نورو برخو کې سوي دي فرضاً ځین شیان دي چې تدجب لپاره غټیر مهم دي فرضاً دواګان دي فرضاً خیراوي دي او دایو پنګ دایو سرمایه ده چې لوله سره ده متاسفانه مختر وسنه ده خوندې کړي یعنی د فولکلور په مختلفو برخو کې مخکار کولای سو بل یو څه دي د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي یو خو هغه مشهور دي مشهور یار ارچار اخیستي دي کار ور باندې کړای دي خو ځینې داسې دي چې چپی دي لالارو خلک ورتلای نسی په کلیو کې دي دا څو موده مخکې ما یو واکس مولې دل په جاغوره یو کې یو ډیر عجیب ځای وي وټیرا داسې منار غوند جوړه و خو ډیر عریضه هغه مولې دل یعنی ما تر وسه د دې په سکه هیڅ نو اورېدلې لمړی ځل مې و چې و مولې دل دام کې دایسي بلاله ولدینه موږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا په خاطر سوي دي دغه ځینې تجربه دي دغه په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهور دي دغه راټولول البته د بیګټ نه دي همدا سي نور ډیر مسائل دي چې کیدای شي په کار باندې وسی کیدای شي دغه کتاب یو لیکنه ما ته ولولې چې ستاسو خپل هم ډیر خوښه سوي
از سه تاسو په خپل خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړ چې پاګه باید ماسلین کار وکړي په دې اړه باندې هم ان شاء الله ماسلین کار کوي مونوګرافونه پر راټولېږي نور لیکنیم کوي د دې تر څنګ ځنې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړه پاګه باندې هم ماسلین د مونوګرافونو په توګه یا د دوه پرته په ځینو نور برخو کې کار مهم دی ان شاء الله دا به هم پر راتلونکي په دې برخه کار کوي نو د دې کتاب هم د سیولند نصری ټوټه د زی تاسو ټولندې کوم دا د مسوده ابزلی د دې یو لیکنه ده د ژوندون کرخه وې د ژوندون بيدیا کې د هر ګل ترڅنګ اغزي ټوکې دي لیدي کله کله د دختي ګرمۍ کله متند په سی واخلي کله چې د بهر کومې غونچې تلاسونه یېسو بس اغزي مو ګوتی پرې کړي کله کله مو د خوبونو کوټنې د باران څاڅکی وران کړي بس ژوندون کې ستړي ستړي یاسو کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځي را مخ کشي ستوري رانه پټ کړي کله چې سپوږمۍ تزیر شو یا نه راخیږي یا تر غرونو پناشي بس همداسې مو د ژوندون هر کرخه ده
ډېر مننه بهیر صاحب زما خو اله داده دا کوم نوښت تاسو کړای دا سی لیکنې او دا سی کتابونه په نورو پانتونو کې مروج سي او ما اصلان د ماسلې د پایل نه ل لیکوالی سره په عملی شکل سره دوی بلد سي او کله چې فارغيږي بیا به نو مطمئن يم چې ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سولتونه تقریبا ستدي، اخبارونه دي، مجلې دي. ستاسو لور ته څنګه ده قصه؟ هلته اخبارونه ستدي، پانتون خپله اخبار لري، که څوک وغواړي ځینې لیکنې چاپ سي دا زمينه ستد ورته ما سلامت.
بلې نیازی صاحب، موږ په پانتون کې یوه میاشتنۍ خپرونه لرو د البیرونی په نامه چې د هغې مسؤول مدیر زه پخپله یم. هغه د پانتون په کشه باندې د هر پوهنځي د بېلابېلو محصلینو لیکنې هغې کې راټولیږي، چاپیږي. یو منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپیږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو محصلینو لپاره موږ په پوهنځي کې هم یو میاشتنۍ خپرونه لرو چې هغه په هره میاشت کې د بېلابېلو د څانګو محصلین خپلې لیکنې راټولیږي. یو کمیټه لري چې کیږي، چې کوم یو د نشر وړي په هغې کې نشریږي. یعنې دغسې